있는 아우아지아.
는 아우아지아.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او آرام اوسئ په دې نیم ساعت خبرونه کې مو ز سمیع الله جلالزی کوربه یم په کابل کې د کاج په نامه پر تعلیمي مرکز لبري څخه درې ورځې تیریږي اما په دې درې ورځو کې هر ورځ د افغانستان په یوې برخه کې انجونو میرمنو د دې برید په وړاندې اعتراض کړی دی لاریونی کړی دی او خپل غږ اوچت کړی دی په دې لاریونونو کې مختلف پیغامونه ښځو ورکړي دي ښځو ویلي دي چې دوی به خپل تعلیم ته دوام ورکړي خپل مبارزه به وساتي او دوی د عدالت د تامین غوښتنه کړې په همدې موضوع بحث کوو له نیکه مرغه په پروګرام کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد میرمن نرگس محمد هم را سره ده میرمن محمد کز ما غوړی تاسو سلام وړاندې کوم بله میرمن محمد ما غوړی فکر کوم تر اوسه لا میرمن محمد موږ سره پروګرام کې نسته مخکې تر هر څه به ستاسو پام د مهمو خبرونو د نن ورځې مهمو خبرونو ته راوړم
ویان احمد الله چیوال د سر صلیب نړیوالې ادارې د افغانستان په اړه اندېښنه ښودلې او بې وزلي د افغانانو لپاره یو جدي ګواښ بللې په افغانستان کې د سر صلیب نړیوالې ادارې نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په دغه هیواد کې لسګونه زره خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي د دې بنسټ په خبره بې وزلي د افغانانو لپاره یو جدي ګواښ دی لسګونه زره خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره هڅه کوي د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي دوی اټکل کړی و چې د 2022 کال تر نیمایي پورې به 90% افغانان له بېوزلۍ سره مخامخ شي د دې ادارې د نننی ټویټ له مخې دوی هڅه کوي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمیشنرۍ سره یو ځای د هغو کسانو ملاتړ وکړي چې د ښه او پایدار معیشت په نیت خپلو مینو ته ستنیږي بېلابېلو سازمانونو ویلي چې په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري یوناما په کابل کې د کاچ په ښوونیز مرکز د مرګ ژوبلې نوې شمېرې خپرې کړې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ نن خبر ورکړ چې د جمعې په ورځ د کابل په لویدیځ کې د شوي برید له امله 43 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي یوناما وایي وژل شوي او ټپیان ټول نجونې او ځوانې ښځې دي د یوناما له قوله د دوی د بشري حقونو څانګې لخوا په کاچ ښوونیز مرکز د برید د قربانیانو د تایید لړۍ لا هم روانه ده او ښایي د تلفاتو شمیر نور هم لوړ شي د خیبر پښتونخوا د خیبر ولسوالۍ په جمرود کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته برید شوی خو پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي پولیس چارواکو مشال راډیو ته ویلي چې نامعلومو وسلوالو دا برید د اکتوبر په 2 د جمرود په ګودر سیمه کې وکړ خو په ځوابي ډزو کې د دوی په وینا برید کوونکي وتښتېدل تر دې دمه د یادې پېښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی د جمرود په ګودر سیمه کې د امنیتي ځواکونو پورپوستو دا په تیرو 2 میاشتو کې 3 برید دی له امریکا غږ آشنا رادیو خبرونو ته دوام ورکو د ترکیې دفاع وزارت وایي جنګي الوتکو په عراق کې دننه د کوردي وسلوالو مرکزونه ویشتري او 43 تنه یې وژلي یاد وزارت نن ویلي چې اف شپارس جنگی جیټ الوتکو د عراق په شمال کې د اسوس په سیمه کې چې کنټرول یې د کوردستان د سیمه ییز حکومت په لاس کې دی دا برید کړی او ښایي چې د وژل شویو او ټپي شویو کسانو شمیر تر دې هم لوړ شي د ترکیې دفاع وزارت ویلي چې په هوایی برید کې په غرنۍ سیمه کې د کوردي وسلوالو 14 هدفونه په نښه شوي د ازادۍ راډیو د ایران څانګې راډیو پرده د معلوماتو له مخې تېر ماښام پولیس په تهران کې له معترضو محصلانو سره په شخړه اوښتي دغه شخړه د تهران په شریف صنعتي پوهنتون کې هغه مهال وشوه چې د مظاهرې ضد پولیس پوهنتون ته نږدې او یو شمېر یې په شخصي جامو کې د پوهنتون لیلې ته دننه شول په ایران کې مظاهرې وروسته له هغه پیل شوي چې د اخلاقیاتو پولیسو د محسا امینی په نوم جلی د حجاب د سم نه مراعتولو په تور توقیف او څو ورځې وروسته یې د شکنجې له کبله سا ورکړه. د اروپا د ختیځ نه هیوادونو په ناټو سازمان کې د اوکراین د بیړني غړیتوب د هڅو ملاتړ وکړ. دوی د ناټو له لویدیځو متحدانو وغوښتل چې اوکراین ته د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې جګړه کې وسلې او دفاعي تجهیزات ورکړي. په دغه اړه پرون د چیک جمهوریت، استونیا، لاتویا، پولینډ، رومانیا، لیتوانیا، سلواکیا، شمالي مقدونیا او مونټینګرو مشرانو یو اعلامیه لاسلیک کړه. ناټو دیرش غړي لري او د هر بل هیواد غړیتوب ته باید ټول دغه هیوادونه مثبت رایه ورکړي. پر افغانستان د طالبانو د ولخې له بیا ټینګولو وروسته د لومړي وار لپاره د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون په پرتګال کې کنسرت ورکړ. د دغه بنسټ مشر احمد ناصر سرمس نن په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د پرتګال د کنسرتونو تر ټولو ستر تالار کې دغه کنسرت په بریا ترسره شو او تود هرکلی یې وشو. د سرمس په خبره په دې کنسرت کې اتو هنري ډلو او ارکستر خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ. د موسیقي ملي انسټیټیوټ زده کوونکي له تیر کال راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي په پرتګال کې دېره دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د نن وضعیت پروګرام قدرمن اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، د نن په موضوع په دې بحث کوو چې په افغانستان کې د تیرو 3 ورځو راهیسې د ښځو او نجونو مظاهرې روانې دي او دغه مظاهرې په کابل کې د کابل په دشت برچی سیمه کې د کاج پر تعلیمي مرکز د برید په غبرګون کې پیل شوې دي. د شنبې په ورځ په کابل کې مظاهرې وشوې، د یک شنبه په ورځ په بامیان او هرات ولایت کې ښځو او نجونو مظاهره وکړه، بیلابیل شعارونه یې ورکړل، او نن دوشنبه بیا په مزار شریف کې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې مظاهره وشوه. په دغو مظاهرو کې به ښځو د عدالت غوښتنه وکړه، همداشان د هزارګانو یا د هزارو د وژنې د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه، او همدارنګه د تعلیم غوښتنه وکړه. دغه درې عمده شعارونه یا ټکي وو چې په ټولو مظاهرو کې د ښځو لخوا بیان شول. په یو شمېر مواردو کې تاوتریخوالی هم رامنځته شول. راپورونه ورکړل شول چې طالبانو په ځینو سیمو کې، نن په بلخ کې، همدارنګه په هرات ولایت کې د ښځو د لاریون مخه ونیوله او دوی یې پرې نښودل چې په آزاد ډول لاریون وکړي. که څه هم په ځینو مواردو کې طالبانو وویل چې دوی د مظاهره کوونکو د امنیت د تامین په خاطر ځینې اقدامات کړي دي. دغه مظاهره وروسته لږه پیل شوه چې د تېرې جمعې په ورځ د کاج په نوم پر یو تعلیمي مرکز برید وشو. په دې برید کې ګڼ شمېر محصلین چې د کانکور د ازموینې دپاره یا د پانتونونو ته د تګ لپاره په وی ازموینه بوخت و، یعنی دغه امتحاني ازموینه و، د دوی څخه خستل کېدل چې وروسته به بیا په عمومي ازموینه کې دوی برخه خسته، 14 وشو او ګڼ شمېر کسان ووژل شول. دا برید د بیرابیلو هیوادونو او سازمانونو لخوا هم وغندل شو. تازه مورد دا دی چې یونما یا د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ وویل چې په دې برید کې د وژل شویو کسانو شمېر هم زیات شوی دی، او وویل چې 30 کسان وژل شوی دي، یعنی تلفات زیات شول. اول 15 بیا 30 تلو شول، او د ټپیانو شمیر هم 30 ته لوړ شوی دی. موږ همدغه موضوع د بحث لپاره انتخاب کړی و، اما زه فکر کوم د تخنیکی مشکلاتو له امله موږ نتوانیږو چې خپل میلمنه د پروګرام میلمنه نرګس مومن چې د کابل پانتون استاد و په پروګرام کې ځان سره واخلو، زموږ همکاران هڅه کوي چې د میرمن محمد سره اړیکه ونیسي، اما بعد مرغه تروسه موږ په دې نه توانیدلې. د کابل مظاهرو په اړه بیلابیل نظرونه هم ورکول کیږي. یو شمیر کارپوهان د ښځو لخوا د انجونو لخوا په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې مظاهرې ستایي، دوی د قدر وړ بولي او د ښځو شجاعت د ستاینې وړ بولي. دوی وایي سره د دې چې محدودیتونه خورا زیات دي، اما ښځې په دې توانیږي چې دوی راوزي مظاهرې وکړي او خپل غږ اوچت کړي. ځینې انتقادات په دې هم دي چې د بې عدالتۍ په وړاندې باید غږ یوازې د میرمن لخوا نه وي، بلکې له دوی سره باید نارینه هم وي. عمده موضوع د دې مظاهرو دا هم ده چې مظاهره کوونکي په تعلیم ټینګار کوي. د دوغو مظاهرو د قربانیانو د کورنۍ غړي یا یو شمېر هغه محصلین چې په دې مظاهرو کې وبخې په دې پیښه کې ژوندۍ پاتې شوي دي، دوی بیا هم له دې لوی پیښې له دې لوی برید وروسته ټینګار کړی دی او ټینګار کوي چې دوی به خپل زده کړو ته دوام ورکړي. دوی وایي سره د دې چې تهدیدات موجود دي، مشکلات شته، اما دوی ته دا تعهد لري چې خپل مبارزې ته دوام ورکړي او درس ووایي. دوی وایي چې موږ ننګونې لرو، اما دا تعهد موږ سره شته چې موږ به درس وایو، بالاخره به خپل هدف او ارمان ترلاسه کوو. د افغانستان د مظاهرو د دوام په اړه بیلابیل خبرګونونه څرګند شوې دي. ځینې دغه مظاهرو ته په ښه نظر ګوري او دا د اصلاحاتو او د بدلون د راوستلو لپاره یو ښه ګام بولي، اما د دې مظاهرو او د دې اقداماتو په وړاندې د خندونو یادونه هم کیږي. عمده خندونه او ننګونی دادی چې په امنیتي مشکلاتو باندې خلک اندېښنه لري، په خاص ډول خپل محصلین او انجونې. په افغانستان کې د مکاتبو د تړل کېدو بحث هم یو لوی او جدي بحث دی، او تر اوسه د افغانستان په اکثریت سیمو کې مکاتب هم نه دي خلاص شوي. طالبانو ژمنې په وار ورکړي دي، اما تر اوسه دوی په دې نه دي توانېدلي چې له شپږم ټولګي پورته د افغانستان په ټولو برخو کې ښوونځي خلاص کړي. دنیا له طالبانو غواړي چې باید ښوونځي خلاص شي، اما طالبان تر اوسه دا کار نه دی کړی. ویلې دي چې په یوې طرحه کار کوي، اما طرحه بشپړ نه ده. خل نیکه مرغه موږ سره په سټډیو کې په امریکا غه کې د پښتو څانګې مشره اغلی خیسته سادات لامی را سره ده. دې ته مزاحمت ورکړي موږ سره پروګرام کې ده. اغلی سادات خیر اغلی ست ډیره
مننه کوم. کور ودان
زموږ میلمنه له بده مرغه فکر کوم د تخنیکی مشکلاتو له امله نسو کولای چې رابطه ورسره ونیسو. تاسو ته مزاحمت ورکړي تاسو نظر په مخلو تاسو په جریان کې خبرونه وایاست، تعقیبوي جوړوي. په افغانستان کې د تیر درې ورځې راهیسې خځې انجونی مظاهره کوي او دوی درې هم د غوښتنې لري. دوی وایي چې باید د هزاره او د وجل کېدو مخه ونیول شي. دوی وایي چې باید خځو ته د تعلیم زمينه مساعده شي او په افغانستان کې عدالت تامین شي. تاسو هم په دې اړه بیلابیل مصاحبه وکړي، خبرونه مو جوړ کړل. تاسو برداشت سو هغه کوم کسان سره چې تاسو غږیدلی سی وویل کړی؟
بله، تر ټولو نمړی قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. جلزې سیب مننه. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه، طالبان په دې برخه کې په خاصه توګه جنو ته د تعلیم د برابرولو په برخه کې بیلابیل پلمې کړې دي. د اکثر چیرونکو او کارپوهانو په نظر دوی په لمړیو کې ویل چې شرایط دوی ته برابر نه دي، او دوی غواړي چې جنو ته په خاصه چې د شپږم ټولګي نه لوړې ټولګي دي، دوی ته هغه خاص شرایط شي دي د امنیت په برخه کې هغه ورته برابر کی. بیا وروسته د دود او دستور پلمه هم وشو چې ځنې کورنۍ په خاصه توګه په ولایتونو کې پښتانه نه غواړي چې جونې د شپږم ټولګي نه لوړې ټولګي ته لاړ شي او زداکری تر سره کی بیا وروسته مونږه د مظاهرو شاهدان وو، په خاص توګه د خوست نه قومي مشران او چت شول دوی ودرېدل او ویل چې زموږ د لپاره باید د غاسانتیا برابر وي، زموږ نونی غواړي چې مکتبونو ته لاړ شي او زداکری تر لاسه کی. بیا وروسته ځنو طالب چارواکو ویل چې دا سیاسي ستونزې هم شته، خو ستاسو د خبرو په تایید چې تروسه هم د دوی یو واضح دریض معلوم نه دی چې د دوی اصلي دلیل دی د پاره چې نه غوړي دغه ټولګي پرانستل شي څه دی. د دې نه وړاندې چې ستاسو پوښتنې ته راشم، دا مظاهرو ورځ تر بلې لا قوت موندلی دی. په پیل کې په هرات کې پیل شوې او تر هغې وروسته بامیان او اوس په مزار شریف او کابل کې. نن د ټولو دپاره د اندېښنې وړ یوه مسله دا وه چې په لیلیه کې نجونې دوی محاصره کړي دي او دوی ته اجازه نه ورکړي چې دوی بهر راشي او خپل نظر او د نورو مېرمنو سره خپل ملاتړ څرګند کړي. نن ما دوی مرکې وکړې، یو د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر جلالی صاحب سره، علي احمد جلالی چې په دې چارو کې بالکل یو
متخصص دی،
وارد او متخصص دی او په بیلابیلو د افغانستان په بیلابیلو مسایلو باندې سیاسي دي که اقتصادي دي او که ټولنیز دی یو آگاه شخص دی. هغه ویل چې طالبان د دې پر ځای چې په هیواد کې امنیت پام وړوي او د خلکو د خوندیتوب لپاره دوی لازم اقدامات وکړي، د دې پر ځای دوی د خزو په وړاندې یو جګړه پیل کړي ده. د خزو مخه نیولې ده چې دوی کوي غواړي چې سولایز لاریونونو تر او راووزی هم د دوی مخنیسی او د دوی مخه ډب کوي او دوی نه پریدي. د دې نه وړاندې ما د خزو د حقونو یوې فعالې په نوم د رازیه بارک زی سره مرکه وکړه. هغه په زغرده دا غږ وکړ پر نړیوالو ټولنې او په نړیوالو مشرانو باندې چې دوی هڅه کوي چې نه یوازې په افغانستان کې د میرمنو سره بلکې په ایران کې د میرمنو سره چې د میرمنو د دایم لا تړي دي او غواړي د میرمنو आवाज اوچت شي، او هم په پاکستان کې هغه میرمنو سره چې په دې برخه کې فعال دي سره یو ځای شي. دوی د دې ترڅنګ ځینی هغه کړنې چې د طالبانو لخوا تر سره کیږي غواړي چې د مستندو معلوماتو په ترڅ کې دوی ځینو هغه تحقیقاتي ادارو ته ورواستوي چې بیا د طالبانو لخوا هم دغه د دوی اعمال وغندل شي.
بله خسته جان، تاسو مهمه موارد ته اشاره وکړه او دغه نظریات بالکل کوم کسانو چې موږ سره په پروګرامونو کې برخه اخیسته څرګند کړی دي. د مکاتبو مسله یو جدي بحث دی، موږ تاسو دا موضوع دا غوول ورځ څخه تعقیب کړی ده او ټوله دنیا تقریبا په طالبانو دوامدار هغه کې جدي غونه کوي چې باید خوندزي خلاص شي او انجونی ټول انجونی باید وکړي شي چې خوندزي ته ولاړ شي. طالبانو که څه هم تاسو مو چې دوی پاول کې ومنل چې دوی په تیر مارچ کې د مکاتب خلاصې یا ما بیا مکاتب خلاص نشول او لږه ورسته دوی وویل چې په یو طرحه کار کوي او دا طرحه به بشپړیږي او بل اخر به مکاتب خلاصيږي. اما په دې منځ کې موږ تاسو د داسې راپورونو شاهدان هم یو چې دوی د مکاتبو په مسله باندې خپل منځي اختلافات هم لري. یو تعداد طالبان غواړي چې مکاتب باید خلاص شي، یو تعداد نه غواړي. په دې موضوع هم فکر کوم تاسو ډېرې مصاحبه کړې دي،
بیلابیلو چارواکو نظریات مختلف دي. لکه څنګه چې موږ څو مودې د مخه د یوې ډېرې مهمې غونډې شاهدانو چې په هغې کې د طالبانو په خپله بیلابیلو چارواکو خبرې وکړې، په دې ترڅ کې دوو مهمو چارواکو په خپلو منځونو کې د نظر اختلاف درلود، او په هغه کې عباس ستانکزي چې د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال دی، هغه په زغرده غږ وکړ چې دا د نجونو د لپاره یو انساني حق دی او یو اسلامي حق دی چې دوی باید دغه حق تر لاسه کړی شي. خو په ترڅ کې بیا د امیر المؤمنین د امر خبر هم وشوه، نو داسې ښکاري چې دغه اختلافات هم چې را اوس لا زیات پارېدلي دي. د دې وجه دا ده چې په خپله په راس کې په مشرتابه کې د دې نظر یې سره دوی مخالفت لري چې د شپږم ټولګي نه لوړې د ټولګیو نجونې زده کړې ته راسي.
خیسته جانې، بالکل همدا موضوع ده. دنیا په خاص ډول متحده ایالاتونه چې تر اوسه هم که څه هم امریکا د افغانستان څخه په بشپړ ډول وتلې اما اوس هم د افغانستان یو لوی مالی ملاتړ ده، بیا د افغانستان لپاره د امریکا استازو تاماس ویست او همدارنګه رینا ملي چې د بشري حقوقو او د ښځو په چارو کې استازي ده، دی هر وخت په خپلو پیغامونو کې په ښکاره ویلي دي چې که طالبان د دنیا سره تعامل غواړي، د دنیا سره روابط غواړي، نو دوی باید هغه عمده غوښتنې چې هم د دوحې په قرار داد کې او هم له وروسته دوی د دنیا سره تعهد کړی باید هغه عملي کړي. تاسو هم په جریان کې چې د دنیا مختلف هیوادونو او چارواکي په دې اندېښنه لري چې باید دوی مکاتبو ته اجازه ورکړي، د چارواکو دغه نظریات تاسو په مجموع کې د څه ډول ارزوي او دغه تهدیدات فکر کوي چې که د دنیا خبرې ته طالبان غوږونه نیسي په دې به دا فشارونه نور هم زیاتېږي او دا اوس هم تقریبا دنیا ناراضه ده په دې موضوع باندې.
بالکل، د بیلابیلو مطالعاتو، د ستراتیژیکو مطالعاتو، د ادارو او انسټیټیوټونو مشران او څیړونکي همدا وایي چې طالبان پخپله دا پخپله یو ډله ده چې په جګړې کې پوره وړتیا لري، خو د حکومت په برخه کې، په حکومتداري کې، د خلکو د ستونزو په اورولو کې، د سهولتونو په برابرولو کې، خلکو ته د خدمت رسولو په برخه کې دوی ورتیا نه لري او دا دوی په اثبات رسولې ده. همدې خاطر دوی په څو ځلې لکه څنګه چې تاسو ویل پر طالبانو غږ کړی دی چې که تاسو غواړی چې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه کړئ، یو مهم ګام چې تاسو اوچتولی شئ همدا دی چې نجونو د پاره د ښوونځي پرانستل شي. خو طالبانو بیا بیا په عملا دغه ثابته کړې ده چې دوی پرښتیا هم یو جګړه ایزه او د تاوتریخوالي د رامنځته کولو یو ډله ده چې پرته د جګړې نه بل وړتیا نه لري. دا زه د ځان نه وایم، بلکې دا د اکثر چیرونکو او کارپوهانو نظر دی چې دوی پر طالبانو باندې د انتقاد په شکل د دوی یو مهم ټکی همدا دی چې ولې په خپل د افغانانو د کورنیو د پلرونو د مایندو د ولس او د دې ترڅنګ د سیمې د هیوادونو او په ټول ټال کې د نړۍ اواز نه اوري. دا یو مطلقه دوی غواړي، یو مطلقه نظام ولري چې دوی غواړي چې یو د استبداد او استثمار لري په خلکو باندې.
دغه موضوع د مختلفو چارواکو دا د موضوع ته اشاره کړې ده چې طالبانو هغه تعهدات چې د دوحې په قرارداد کې پرېژمنه کړې و اوس یې نه دي عملي کړې، او دوی وایي چې که دغه د تعهداتو د نه عملي کېدو مسله دوام وکړي ممکن طالبان منځوي شي یا ګوښه شي. خو طالبان بیا وایي چې دا زموږ خپل هیواد دی، موږ مسؤلیت لرو او موږ هغه څه چې غواړو هغه کوو. اما فکر نه کوي چې دغه د دنیا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي، او که دې برخو ته طالبان جدي توجه ونه کړي فکر نه کوي چې د دنیا فشارونه به نور هم په دې زیات شي؟
بالکل، ټول زده مخه د تامس وست د خبرو په ترڅ کې مونږ د کورنۍ د جګړې د ګواښ په اړه واورېدل. د دې تر څنګ مونږ بیا هم همدغه ګواښونه اورو چې ښایي په افغانستان کې د تروریستي ځالو لپاره لاره هواره شي او د بیلابیلو پټنځایونو په بدل شي. نو دا ټول هغه ګواښونه او هغه اندېښنې دي چې نړیواله ټولنه یې څرګندوي. د دې نه وړاندې تر ټولو مهم اصل چې هغه هم د طالبانو په واکمنۍ کې تر پښو لاندې شوی دی، هغه د مطبوعاتو ازادي ده. نن موږ بیا هم واورېدل چې د 8 صبح او د زاویې خبری رسنیو د پاره هغه سهولتونه چې دوی انټرنیټي سهولتونه چې د هغې لارې دوی کولی شي خلکو د پاره خبرونه، رپورټونه او مهم مسایل ورورسوي، د هغوی لاره وتړل شوه. دا پخپله د اندېښنې وړ مسله ده، نه یوازې پخپله په افغانستان کې د خلکو دپاره، بلکې د نړیوالې ټولنې دپاره چې غواړي په افغانستان کې دننه پر آلاتو پر وضعیت باندې څار وساتي. نن چې ما د رازیې بارکزی سره مرکه کوله، یوې مهمې مسلې ته چې هغې اشاره وکړه همدا وه. هغې ویل چې مونږ مبارزه پیل کړې ده، خپلې د مبارزې ته دوام ورکوو. زمونږ وسله مطبوعاتي رسنې دي، او مونږ د دې لارې جنگیالیان یو، خپل مبارزې ته دوام ورکوو، خو زمونږ وسله به مطبوعات وي. او که دا وسله زمونږ نه واخیستل شي، نو هغې ویل دا به د ټولو دپاره ډېر زیان.
بالکل، دغه سې د ښایسته جانې دغه مظاهرې چې په تېرو 3 ورځو کې د افغانستان په مختلفو ښارونو او ولایتونو کې وي، د دوه مظاهرو یو عمده پیغام هم همدا و چې که هر څونه فشار، هر څونه تهدید موجود دي، اما د میرمنو او په خاص ډول نجونو وي چې موږ خپل تعلیم او مبارزې ته دوام ورکو. ظاهرا اوس فضا دغه سیده په افغانستان کې چې خزي قرار نه کینی انجونې په خپل تعلیم باندې ټینګار کوي او موږ تاسو دغه نه کی په تیر درې ورځو کې په دې مظاهرو کې ونه تر دې درې ورځو مخکې هم په افغانستان کې د تعلیم د مکاتبو د خلاصېدو لپاره مظاهرې شوې دي که زه غږ جکړې خاصه جانې وخت کرا کرا ختمي. یو بل مهم بس دا و چې شاوخوا دوه درې ورځې مخکې طالبانو د عالي تحصیلات وزارت وویل چې دوی د څه باندې سل زره کسان په پانتونونو کې جذبوي په راتلونکي کال کې. اما یو عمده اندېښنه دا ده چې آیا په پانتونونو کې کافي ظرفیت شته خصوصا د استادانو او مالي امکاناتو؟ فرض وکړه چې بیا دا امکانات هم موجود وي، مهمه موضوع د کار موضوع ده. آیا کوم کسان چې د پانتونونو څخه فارغېږي؟ موږ تاسې د اوس ډېر کسان لرو چې حتی ماستریانې لري، دکتوراوي لري او ډېر ښه په علم باندې سنبال خلک دي، اما د کار زمینه ورته مساعده نه ده. کله کار زمينه مسايده نه فکر کوي چې دا کسان چې تحصیل کړی دی دوی به پاتې په وطن کې دي، دوی مسریات په افغانستان لپاره یې کې نه.
زه فکر کوم دا خو مهمه مسله ده، د دوی موجودیت په افغانستان کې مهم ګڼل کیږي. هم د غوسل کسان چې تاسو ورته اشاره وکړه، ډیر وړ کسان په کورونو کې ناشتي او د دې یو علت دا دی چې دوی د طالبانو د دغه په اصطلاح رژیم نه او د دې طریقې نه چې دوی حکومت ولې په مخوري دوی په ویره کې دي. د دې ترڅنګ دوی ته زمينه نه ده برابر، ځکه طالبان بل څوک نه غواړي پرته د خپل د دوی د کړی بالکل او د په اصطلاح د ملایانو نه پرته دوی بل څوک نه غواړي. نو دا یو لوی ستونزه ده. د دې ترڅنګ چې تاسو د ظرفیتونو د کموالی او د چټېدو اشاره وکړه، په دغه پانتونونو کې د نجونو شمیر بالکل د نشټ په حساب شي،
ځکه اکثریت محصلین اقتصادي مشکلات هم لري. خاصه جانې وخت کم دی. د روسي پښتنې په توګه تاسو په امریکا غا کې د پښتو د څنګه مشیاست، موږ تاسو وینو چې په افغانستان کې پر رسنوي باندې محدودیتونه زیاتېږي، مشکلات موجود دي، هغه په خوانی فضا نشته. اما غواړم د امریکا غږ د تعهد پر ستاسو نظر واخلم. د امریکا غږ تعهد په خاص ډول د افغانستان د برخي یا د څنګه چې اوس په افغانستان کې د رسنوي محدودیتونه هم شته، څه د امریکا غږ په څه ډول خپل فعالیتونه کوي یا څه غواړي وکړي؟
بله، مننه. اول خو له تاسو نه مننه کوم، هیله کوم موږ ټول دلته همکاران یو. جلال زئی صاحب، موږ چې تل همیشه ویلي دي د امریکا غږ منشور کې راغلي دي، موږ تل هڅه کړې ده چې په ډېره منصفانه توګه د هر اړخ اواز اوچت کو او بیا په خپل فیصله خلکو ته پریدو چې د یوې موضوع په اړه څه ډول غواړي په خپل دوی قضاوت وکړي. زموږ د لپاره تر ټولو مهم هدف اند دی. موږ په خپل پروګرامونو کې د طالب چارواکو سره خبرې کړې دي، هغه ته مو بلنه ورکړې ده. د دې ترڅنګ مو د پخوانی جمهوریت نظام د چارواکو سره هم خبرې کړې دي، د عام ولس اواز مو هم اوچت کړې دي. نو په دې برخه کې موږ هڅه هم داده چې د ټولو اواز
اوچت. بالکل، مننه خسته جانې کور مو ودان درنو دوستانو. امریکا غږ په رادیو، په ویب پاڼه، په تلویزیون هڅه کوي چې بے فری خبرونه تاسو ته په وخت خبرونه برابر کی مهیا کی وړاندې کړي. موږ په دې پروګرام کې د کابل پانتون پخوانی استاد نرګس مومن ته هم بلنه ورکړې و، خو له بده مرغه فکر کوم د تخنیکی مشکلاتو له امله موږ ونه شوای کړی چې هغه پروګرام ته راولو. په دې اړه زموږ معذرت هم نه، تر بیا د الله پامان.